سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو زه فرید سیال د قادر شلولو په تخنیکی چارو په سمبالښت ترکنی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې هوکړه د طالبانو د قوت او د افغان حکومت د کمزوري لامل شوه. په عین حال کې د دې وزارت ویاند طالبان د دوهې له هوکړې په سر غړوي هم تورن کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نایټ پرایس تیر ورځ نوښته د دوهی هوکړې د درې میکلیزې پر مهال په یوې خبري غونډه کې ویل طالبانو له ترهګرو ډلو سره په تعامل په ځانګړي ډول د القاعده پخواني مشر منل زواهری ته د پنور کول په برخه کې نامطلوب ګامونه اخیستي دي. هغلی پرایس په دې خبري کانفرنس کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال برابرادر څرګندونې هم راته کړې. غغلی برادر تیر ورځ په کابل کې د دوهې هوکړې د درې میکلیزې په ویاړ جوړ شوې غونډې ته د خبرو پر مهال امریکا د دوهې د هوکړې په نه عملي کېدو تورن کړه او ویل چې متحده ایالاتونو د افغانستان ښېګړه نه غواړي. د ماشومانو د صندوق مؤسسې په خپل نوي راپور کې ویلي چې د کارونو له بیا پیل راهیسي زرګونه ماشومان ته بشري مرستې رسولې دي. د دې مؤسسې د کارونو د پیلولو راپور نن د ملګرو ملتونو خبرونې ریلیف ویب خبر کړی. په راپور کې راغلي د ماشومانو د ساتنې مؤسسې د جنوري له 13 راهیسي وروسته له هغې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړل چې اړوند چارواکو ډاډ ورکړ چې ځینې کارکوونکي هم په مرستې رسولو او هم حمایوي برخو کې له ځنډ پرته کار ته تللی شي. ماشومان د ساتنې ادارې ویلي لیوی ادري اونیزي وقفي ورستي د خونې او روزنې تغذیه او روغتي برخو کې تمرکز زیات کړی دی. د ماشومان د ساتنې ادارې په خپل دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2020 کال له سپتمبر راهیسي د بشري ناورین له پیل سره سم اتباندې څلورو میلیونو اړمنو کسانو تمرستې رسولي چې اتباندې نیمایي برخه ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف پیران کې د جنوز د کوونکو د مسمومیت د دوام پر خبرداري ورکړ. یونیسف نن بیا ټویټي نن په یو ټویټري بیان کې ویلي چې د جنوز د کوونکو دوامدار مسمومول به په ایران کې د تعلیم په تیرې بیا د جنوز د زده کړو پر کچ ډیر اغیز وکړي. په ایران کې لته دریو میاشتو راهیسي د لسکونو خوانځو جنوز د کوونکو د غازو یا اوبو لاره مسموم شوي. چارواکو ویلي چې دغه پیښو د عواملو د پیدا کولو او څړلو هڅو لا نتیجه نه ورکړي. خو د رژیم منتقدان او خلک وایي چې حکومت له دې لارې پیران کې د جنونو پام لاټړ د پیل شو مظاهرو غچ اخلي. د هند صدر اعظم نندرا مودي چې د جیشل یا ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو په غونډه کې د اوکراین د جګړې په اړه د نړیوالو توپیرونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. مودي چې د هند په پلازمېنه نوې ډیلی کې د جیشل د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه د نن په خپلې پرانیستونکو وینا کې وکړه چې نړیوال حکومتونه دي د دې په خبره ناکام شوي دي. هند غوښتل چې دا وار په خپل مشرۍ د جیشل په غونډه کې د بې وزلۍ او چاپیریالي اقتصاد پر مسایلو بحث وشي، خو پر اوکراین د روسیې یرغل تر دې دمه د غونډې پر اجنډا سورې غورځولې دي. او د کرکټ د نړیوال شورا په تازه رده بندۍ کې راشد خان یو مقام ښکته راغلی. آی سی سی تازه درجه بندي پرون اعلان کړه. خان اوس په شپږ سوه څلور نوي امتیازونو د شلوریزو لوبه د پلارانو په کتار کې دویم ځای خپل کړی دی. مخکې په شپږ سوه اته نوي نمرو ډیر وخت په اول مقام کې پاتې شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې هوکړه د طالبانو د قوت او د افغان حکومت د کمزوري لامل شوه، خو هغه طالبان د دوهې له هوکړې په سر غړوي هم تورن کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې درې کاله پوره شول، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو په دغه هوکړه کې له متحده ایالاتو سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د دې وزارت ویاند نت پرایس تیر ورځ ناوخته د دوهې هوکړې د درې میکلیزې پر مهال په یو خبري کانفرنس کې وویل چې طالبانو له ترهګرو ډلو سره په تعامل په ځانګړي ډول د القاعده پخواني مشر ایمان الزواهری ته د پناه ورکولو په برخه کې نامطلوب ګامونه اخیستي. خو نوموړي د دوهې تړون د طالبانو د پیاوړي کېدو او افغان حکومت د کمزوري کېدو لامل وباله. خغلی پرایس وویل طالبانو په دې هوکړه کې د غشان ژمنه کړې وه چې د سیاسي مذاکراتو له لارې به یو توافق ته ورسیږي. دا کار باید وشي.
طالبانو پر هغه ژمنو چې د دوهې په تړون کې کړې وي عمل نه دی کړی. دوی په افغانستان کې د ځانګړو تروریستي ډلو په اړه نامطلوبه ګامونه اخیستي. دا څرګنده شوه چې طالبانو د القاعدې مخکنی مشر ایمن الزواهری ته پناه ورکړه، په داسې حال کې چې دا د هوکړې ضد دی. طالبانو د دوهې هوکړه کې همدا ژمنه کړې وه چې د سیاسي مذاکراتو له لارې به یو توافق ته ورسیږي. دا کار باید وشي.
نت پرایس له طالبانو غوښتل چې د دوهې هوکړې پر بنسټ له متحده ایالاتو او افغانانو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. نوموړي د غراز د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر د تیرې ورځې هغه څرګندونې هم رد کړې چې متحده ایالات د دوهې د هوکړې له ځینو ژمنو په سرغړاوي تورن کړي وو. ملا برادر ویلي وو چې امریکا د افغانستان ښیګڼه نه غواړي. ملا برادر د دوهې هوکړې د درېمې کلیزې په ویاړ په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې امریکا د سولې د تړون په خلاف طالب بندیان په وخت آزاد نه کړل او د غراز یو شمېر طالب مشران اوس هم په تور لیست کې ساتلي. نوموړي وویل امریکا د دې ترڅنګ د افغانستان شتمني کنګل کړي او د ده په خبره نور هیوادونه هم ګواښي چې له افغانستان سره باید نیک تعامل ونه کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې هوکړه درې کال وړاندې د 2000 میلادي کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو چې پر بنسټ یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل. که څه هم طالبانو په دې تړون کې ژمنه کړې وه چې له القاعده شبکې سره به اړیکې پرې کوي، خو د تیر 2022 میلادي کال په جولای میاشت کې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه اندېښنې را پیدا کړې. د کارپوهانو په باور دغه تړون چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د بشپړو وتلو ته لاره هواره کړه، د تیر جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو لامل شو.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې هوکړه د طالبانو د قوت او د افغان حکومت د کمزوري لامل شو، خو د دې وزارت ویان د طالبان د دوهې له هوکړې پر سرغړاوي هم تورن کړی و. له دې سره جوخت درې کال وړاندې په دوحه کې چې کله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون درېیم کلیزه لمانځل کېدله، په ویاړ یې په ځینو ولایتونو کې مشاعره هم جوړه شوې. دغه مشاعره تېر ورځ د کب میاشتې په 10 نیټه جوړه شوې. په مشاعره کې د طالب حکومت د سیمه ییزو چارواکو ترڅنګ ډېر قومي مشرانو، لیکوالانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو هم ګډون کړی و. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د غزنی ولایت مقام د غونډو په تالار کې ګډه پښتو او دری مشاعره
لټړون وړاندې ل دښمن سره اونې زبربان زموږ د یووالي د رښتې سره اړیکه لري.
دغه مشاعره لسم کب د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې تلون د درېمې کلیزې په ویاړ جوړه سوې وه. په مشاعره کې د طالبانو حکومت ته سیمه ییزو چارواکو ترڅنګ ډېری قومي مشرانو، لیکوالو، شاعرانو او د شعر و ادب مینوالو ګډون کړی و. په مشاعره کې د غزنی ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار وویل افغانانو د تاریخ په اوږدو کې د نړۍ غښتلو قوتونو ته په تاس لاس ماتې ورکړې او لامل یې د دوی د ملګرو اخلاص، رښتینولي او د حق لارو بلله. نوموړي زیاته کړه امریکا او غربي متحدین یې د سختو جګړو له امله د دوهې تړون ته اړ سول او یاد تړون یې د افغانستان په تاریخ کې بې ساري تړون وبالو. هغه زیاته کړه نور د دې وخت را رسېدلی چې هیواد ته ترقي او پرمختګ ورکړو چې له نړۍ سره سیال انسو.
ډیره یوه تاریخي او مهمه ورځ ده. د همدې ورځ په مناسبت مو په غزنی کې د مشاعري غونډه درلوده. ګڼ شمېر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو پکې ګډون کړی و. خوندور مجالس و. ټولو خپل شعرونه ګډونوالو ته واورول.
په یاد مشاعره کې د غزنی ولایت شاعرانو سربیره د ګاونډیو ولایتونو، میدان وردګ، پکتیا او پکتیکا ځینو شاعرانو هم خپل شعرونه زمزمه کړل. دلته یو شمېر شاعرانو او لیکوالانو د دغه ولایت له سیمه ییزو مسؤلینو څخه وغوښتل چې په غزنی ولایت کې دي دغه ډول مشاعرې زیاتې کړي چې د ادب مینوال وکولی سي له دې لارې خپل شعرونه د خلکو تر غوږونو ورسوي. درې کاله وړاندې د کب میاشتې په 10 نیټه د طالبانو او د امریکا د متحده ایالتونو ترمنځ له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو تړون د قطر هیواد په پلازمینه دوحه کې د نږدې 6 هیوادونو او سازمانونو د استازو په وړاندې لاسلیک سو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره. همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په پانه چپته یا ازادي رادیو .com د هلته هم وګورئ او ولولئ. د دې ترڅنګ پر فیسبوک باندې زموږ خبرونه پر facebook.com همدارنګه په ټویټر کې پی ا ازادي رادیو او همدارنګه په انستګرام کې هم موږ انستګرام انډرسکور پی ا باندې موږ پیدا کولی شئ. هلته زموږ خبرونه تعقیب کړئ واوري او وګوري. اوس هم دا نوربستې پروګرام دی چې زموږ همکارا ملالۍ بشیر په پاکستاني کوربه وي. په دې خبرونه کې موږ عموما د خزو د ژوند او همدارنګه د خزو په ستونزو باندې خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې د دې خبرونه په اړه باندې کوم نظر لري د ازادي رادیو او واتس اپ ته خپل پیغام پریږدئ. موږ به تاسو ته پیغام حتما خبر کړو. ملالۍ جانې تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي.
مننه فرید جانې، سلامت اوسی. اوریدونکو نور بس دی خبرونه تشرح لاست. په دې خبرونه کې د شذو پر ټولو مسلو د ازادي رادیو بحث دی.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، یو ځل بیا هم شرغ لاست تر توایم. نور بس د خبرونه ده د ازادي رادیو په دې ځانګړي خبرونه کې زملالی بشیر يم او د خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. آیا د طالبانو پر ضد به د نړیوالو اقدامات په افغانستان کې د شذو د حقونو وضعیت بدل کړي؟ پر دې موضوع باندې به خبرې کوو. تر دې مخکې چې خبرونه پیل سي د موضوع په اړه به یو څو خبرې وکړو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک ویلي دي چې اروپای ټولنه د طالبانو په رژیم کې پر هغو کسانو د سختو بندیزونو لګولو هڅې کوي چې د شذو حقونه تر پښو لاندې کوي. میرمن بایربوک دغه څرګندونې د فبروري په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 250 غونډه کې د نورو جزئیاتو لور کولو پراته وکړي. تر دې مخکې یو لسو شذینه وزیرانو په دې ورستۍ کې پر طالب چارواکو ژغ وکړ چې سم دستي پر افغان شذو بندیزونه لیرې کړي. د مونیخ په امنیتي غونډه کې دوی د وی اعلامیه په خبرولو سره د عامه ژوند په ټولو برخو کې د شذو درول د لمنځه وړلو په خاطر د طالبانو هڅې وغندلې. په افغانستان کې د شذو اونجونو پر زده کړو او کار د محدودیتونو په غبرګون کې امریکا د فبروري په لومړۍ نیټه د طالبانو پر یو شمیر اوسنۍ او پخوانیو غړو د سفر د بندیز لګولو اعلان وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونامه مرستیال رامیز الاکبروف د سه شنبه په ورځ په نیویارک کې خبري اعلان ته په یو آنلاین غونډه کې ویل چې تر اوسه د نجونو د زده کړو په تړاو کوم هڅونکی خبر یا پرمختګ نه دی لیدلی. ورسته له هغه چې طالبان د 2021 کال د اگست په 15 نیټه واکته ورسیدل، لومړی د شونځي دروازې تر شپږم ټولګي پورته د شذینه زده کوونکو پر مخ وتړلې. بیا یې د شذینه محصولونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په همدې توګه یې په غیر دولتي ادارو کې د شذو د کار مخه ونیوله. تفریحي پارکونو ته د شذو او نجونو لتاګه او د طالبانو په وینا له محرم پرته پر سفر بندیز د طالبانو د حکومت یو بل اقدام دی چې د ګڼو افغانانو او دارنګ د نړیوال ټولنې له توند خبرګون سره مخه مخسوي دي. د طالبانو پر ضد د نړی اقدامات په افغانستان کې د شوتو د ژوند وضعیت بدل کړی او کنه؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د شوتو د حقونو فعالانی فروزان داودزی، شایسته صافی او لطیفه خورم وردک نن زموږ میلمنی دي. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې پر دې موضوع خپل نظرونه را سره شریک کړئ یا هم د ازادي رادیو واتس اپ شمیرې ته تاسو کولای سئ چې خپل پلیکلې بڼه او یا هم ژغیز پیغامونه پریږدئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00420221240. یو ځل بیا هم تاسو ته د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره اعلانوم 00420221240. پر دې شمیره تاسو کولای سئ چې موږ خپل پیغامونه پریږدئ او که هم پښتنې لري موږ به یې راواخلو. د دو خپل میلمنو څخه به تاسو پښتنې مطرح کړو. اوس هم اغلی داودزی لمر سره د تلیفون لاره په سټوډیو کې وصل شوی دی. اغلی داودزی تاسو ته شرغلاست وایم چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. مننه. د نور بس دی خبرونی لومړی پښتنه بل تاسو څخه وکړم، لکه تاسو چې واورې دل چې د جرمني د بهرنی چار وزیر ویلی دی په دې ورستی کې چې اروپای ټولنه غواړي چې پر طالبانو باندې نور بندیزونه هم وضع کړي، تاسو په نظر دغه به څومره د شوزو د حقونو په برخه کې په افغانستان کې د نن مرسته وکړي؟ آیا فکر کوئ چې دا به کومه مرسته وکړي کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څو نده مخاطب تاسو محترم او ملمنو او محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. دا افغانستان د خزو فعلی وضعیت البته هغه سرحد ته رسیدلی چې نور واقعا د تحمل وړ خپل خزو ته هم نه دی، او نه یوازې چې افغانستان په خزو باندې دی څومره منفي اغېزې پرېښي دي، بلکې د افغانستان په ټول ملت باندې منفي اغېزې لري. مګر دوی ته چې آیا د نړیوالو فشارونه او یا کومه مسله چې دوی مطرح کوي دا څونه د افغان ښځو په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي؟ افغانستان نظر په دې کې یو خودکفا مملکت نه دی او یو فقیر مملکت دی. دلته هغه ملکونه یا قدرتمند ملکونه په افغانستان کې سلسله کې تاثیر گذار دي، او دوی کولی شي چې د افغانستان سره د مذاکرې د لارې دغه فعلي مشکل چې د ښځو د تعلیم، تحصیل او د کار موضوع ده حل کړي یا د پای نقطه ورته کړي. مګر مهمه خبره دا ده چې دا کومه غږونه چې مونږ اورو یا کومه مسایل چې مونږ د ملل متحد اورو نو د دې ته هر کلی کوو، اما هیله مو دا ده چې دا په دې شکل باندې نشي کولی د افغانستان خلکو ته د قبول د منلو وړ وي او یا ډېر تاثیر ګذاره وي. په دې چې کله یوه موضوع یادوري کېږي بیا د هغې په تعقیب باندې البته څو ورځې اصلا کومه موضوع نه وي، بیا څو ورځې بعد د ملل متحد د سرمنشي د خوانه یا د نو دو طرفه یو موضوع یادواری کهی. زه فکر کوم دا وضعیت که پدی شکل بندی چه فقط دا یادواری پسطح بندی او قوی اقدامات نی نو دا نخوال بلا هم پسی زیاد شی او خزبا ددین هم پا بدتر و حالات کشی چه نمرد منگو تاسی هیوینو.
مننه غلی داودزی، تاسو ویل چې جدي اقدامات باید وسی او اجرایوي بڼه هم ولري، تاسو په نظر د سفر د بندیزونو ترڅنګ هغه کوم څه دي چې نړیواله ټولنه کولای سي چې طالبان ودغه ته آماده سي چې د ټول افغانانو حقونه پر ځای کړي؟
کله چې موږ او تاسو کوم د دوه تړون تر شو هغه تعهد چې د نړۍ او د طالبانو د امارات یا اسلامي حکومت ترمنځ امضا شو، او په هغه دوران کې موږ او تاسو شاهدان یستو چې د خلیزات صاحب مکرر تګ راتګ او البته د مشرانو سره ناستې وي هغه وخت کې د دوه کې د دوی ناستې وي دا داسې یو حالت نه دی چې دوی مخکې نه د نړۍ سره په اړیکه کې نه ول، دوی مخکې نه د نړۍ سره په که کول، او دوی هغه مسائل چې باید په خبره شوی یا نن ورځ مشخصه ورسره لاس او گریوان دی دی باندې خبرې نه دي شوی. نو کله چې خبرې شوی دی او کله چې تعهد امضا شوی دی ولې دغه تعهد په هغه شکل باندې نه عملي کیږي، ولې دغه موضوع کې تغییر راغی؟ نو دلته مسؤلیت راګرځي بیرته خلیلزاد ته، بیرته هغه ملکو ته چې دوی په دغه تړون په امضا کې شاهدان ول، او دلته یو تعهد واخیستل شو. دلته د دوه په تړون کې دا وویل شو چې د ښځو حقوق باید محفوظ وي. نن ورځ هم اسلامي امارت د دې ادعا کوي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حق ورکړی دی، اما که راشو د عمل ساحې ته داسې یو څه خو موږ نه لرو په لاس کې، نو ولې دغه مسایل په وضاحت سره د دوی سره نه مطرح کیږي؟ ولې خلیلزاد صاحب بیرته د هغه تړون چون د هغه تړون مسؤلیت د ده په غاړه باندې و او دی هغه څوک چې یو طرف د تړونو دی ولې اقدامات نه لري؟ یعنی په لنډه کې څرنګه چې تاسو هم پرون د دې تړون تاریخ خو شاید اورېدلي به مې د رسنیو د تاریخه چې خلیلزاد صاحب ویله چې دا امریکا متحده ایالات او امداس لازم او ګڼله، مګر دا دی چې دا افغان خزه دلته څونه متضرر شوي، په مجموع کې افغان ملت څونه متضرر شو، چې په هغې کې زیاتترین ضرر افغان ښځو اطفالو ته ورسېد، ماشومانو ته. نو دغه په مقابل کې دوی هم مسؤلیت لري، ولې دوی د دغه مسؤلیت د ادا کولو دپاره په دقت سره اقدامات نه کوي؟ دا سمه ده چې مونږ د دوی خبرې هر کله اورو، یا کما وزیران د ښځینه وزیران د مختلفو ملکونو چولې دوی خپل غږ پورته کړ، مونږ د دوی د غږونو هرکلی کوو، اما په همدغه شکل باندې مونږ هم تل غږ پورته کوو. مونږ په واروه د اسلامي امانت سره ناستې درلودلې، مونږ تر اوسه منفي جواب نه دی اخیستی، اما هغه جواب چې مثبت نه وي او هلته مونږ مثبت پایلې ونه لرو، داسې فکر وکړئ چې هغه جواب هم د منفي په شکل باندې دی. نو دلته د نړیوالو کومه اقدامات چې قیلن قیدي زما په نظر دا د قبول وړ نه دي. باید داسې یو وضعیت رامنځته شي چې هلته طالبان حاضر مذاکرې ته شي، او دغه وضعیت چې قیلن ښځه ورسره لاس او ګریوان دي دلته خاتمه ورکړل شي، ځکه افغانستان کې په فعلي شرایطو کې د ټول ملت یوازینۍ هیله البته دغه یو شل ورځو باد ته ده، که چیرې بیا هم ملت ناهیلی شي او مکتبونه چې په افغانستان کې زیاتره منطقې سرسیره وي او د سړو سیمو مکتبونه د اول د عمل یا درېیم د عمل باندې شروع کېږي، که چیرې درېیم د عمل مکاتب شروع نه شي او په ضمن د دې کې د ښځو د کار برنامې جوړې نه شي، ښځې په همدغه شکل باندې چې د کورونو د دروازو تر شا دې پاتې شي، نو دا به ډېرې ناخوالې هم ولري. او په ضمن کې په افغانستان کې په مجموع کې نه یوازې د افغان ښځو بلکې د ټول ملت په ژوند باندې به ډېرې منفي اغېزې کېږي.
مننه آغلی داودزی، زبیرت تاسو ترازم اوس هم لمر سره آغلی شایسته صافی او آغلی لطیفه خورم وردک سای با دواری وصل سوی دید تلیفون للاری تاس دوار تا هم شراغلاست وایم. آغلی لطیفه خورم وردک سای تاس خب پشتنه وکم چی لکه تاس چی واوری دل دا جرمانی دا بحرانوی چار وزیری ویلی دی چی دوی فشار آوری پا اروپایی طولنه که چی باید پر طالبانو باندی نور باندی زونه هم وز اسی. او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مرستیال ویلي دي چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په تړاو هیڅ داسې هڅونکه یا پرمختګ خبر نه دی اوریدلی یا لیدلی. د دې خبرو په تړاو باندې به تاسو څخه پوښتنه وکړم چې تاسو څه فکر کوئ چې د بهرنیو دا ډول بندیزونه چې دوی غواړي چې پر طالبانو باندې زیات کړي، دغه بندیزونه به د افغان ښځو له وضعیت سره په افغانستان کې د ننه څه مرسته وکړي؟
سلامونه اونیکی هیله ملاله جان، تاسو ته ستاسو درنو میلمانو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ده هیله ده چې شوی. نو پر دې تاسو موږ مخکې هم ډیر بحثونه کړی دي، نو په دې جریان کې موږ شته یو چې هغه څوک چې د دې خوار ولس او د دې ناهیلو میرمنو په خوا کې دي موږ یې مننه کوو، همیشه خپل غږ اوچت کړی دی. نو اوس بیا هم موږ د دوی سره یعنی چې څومره یعنی مصاحبه وي دوی خپل غږ اوچت کړي، زه ورته ناهیله یم، لکه مخکې مصاحبه کې ما لږ هیله مې درلودله، ورته خوشحاله وم، خوز می یعنی پا هیچ هیله ورته نه لرم چې دوی به دا خبره هم ومني کنه. طالبانو اصلا هدف یې دلته معلوم نه دی چې دوی څه کول غواړي دلته، دوی د دې مظلومو ښځو او نجونو نه څه غواړي. خو که چیرې دوی بیا هم یو لاس شي یو غږ شي، کیدای شي کوم اثر ورباندې ولري د نجونو د تحصیل په خاطر او د میرمنو د کار کولو په خاطر. خو ځکه چې دا تر څو چې دوی دلته راغلی دي همدا ښځه او جنۍ ده، افغانه میرمنه افغانه جنۍ، درس تحصیل او کار، خو تر اوسه پورې موږ کوم داسې لاسته راوړنه موږ نه لرو. که هغه په هېواد دننه دی او که د هېواد نه بهر دی، موږ هیڅ لاسته راوړنه نه لرو. نو په دې خاطر زه ډېره ناهیلې یم چې موږ پوره کوشش کړی دی خو لاسته راوړنه متاسفانه موږ نه لرو. او هغه زم خويندې چې په بهر کې دی غو هم خپل غا کوچت کړی دی حکومت لاسراوړه نن لري اوس ټول دا پښتنه راځي دوی ته امارات اسلامي ته چې آیا دوی څه کول غواړي که د دوی هدف ته وي ځکه مخکې موږ دا ترې واورېدل د رسنیو څخه چې دوی وي موږ یعنی په ترتیب باندې مرحله په مرحله موږ دا ټول مشکلات حل کوو او موږ به د نجونو پر مخ د پوهنتون او ښوونځیو دروازې خلاصې کړو خو د وخت په تېرېدو سره د هغو هم کومه نتیجه را ونه وتله لکه هغه خبرې هم عملي نه شوې نو دوی هر څه چې تر امر ثانی پورې آخر دا امر ثانی تر کله افغان میرمن افغان جون هم نو د صبر او حوصله نه د نور امتحان نه اخلي دا امر ثانی تر کله په اوسنی شرایطو کې چې کله دوی وی چې موږ کله چې دوی یعنی امارات اسلامي کله چې جمهوریت ختم شو امارات اسلامي راغی نو د مکتبونه د ښوونځي د دوی پر مخ وتړل شول البته د نجونو نو دوی وی چې موږ دوه مرحله په مرحله ترتیب جوړو په اسلامي لباس کې او داسې و هسې خدا خبره وکړي خدا نن ورځ د کوم دی هغه خبره عملي شوه نه اوس چې کوم بیا وروسته دغه نه امتحان واخستو چې موږ کدون جون دولسم ټولګی نه دی لوستای خو موږ ترې امتحان اخلو چې دوی ته یعنی سند ورکړو د دولسم ټولګی هغه امتحان هم دفتن شو چې شاګردانو اصلا ورته آمادگی نه و نیولې لکه استادان متوجه نه وو چې کوم سوالونه زنګ په خپل سر خو دغه هم چې نه پوهېږم کومه لوبه وه دغه لوبه یې هم سر ته ورسوله وروسته د دونه چې د نجونو د کانکور د ازموینې مسله وه د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینه کې د نجونو نوم لیکنه تر امر ثانی پورې وځنډوله کوم امر ثانی آخر د دې نجونو نه څه غواړی دې ته خو پرېږدئ د ډاکټرانو البته د ښځینه ډاکټرانو د اکسیټ امتحان و نو هغو کې هم وی چې کارت واخلی کارت واخستو خو د شمولیت اجازه یې ورته ور نه کړه نو دا امر ثانی تر کله خو موږ اوس د نړیوالو نه غواړو چې دوی ته دا محدودیتونه کوم چې ورته ایجاد کړي دي دا بسنه نه کوي دوی ته باید داسې محدودیت ایجاد کړي چې دوی خپله پوه شي چې موږ دلته څه کول په کار دي موږ باید څه وکړو موږ د دې ښځو انجونو نه نور څه غواړو ولې د دوی حق څه دی دوی تر اوسه هم د دوی په حق نه پوهېږي او دلته چې دوی وایي چې موږ هر څه دی نه چې کله پوښتنه وشي چې دا ولې دا دوی ولې جواب دوی نه لري چې موږ ته وخت راکړی نو تر کله پورې وخت
مننه
تر څه وخته پورې وخت
بله مننه ډیره اغلی وردک زبیر ته تاسو تر اعظم اغلی شایسته صافی تاسو ته هم شرغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستې په دې خبرونه کې لمر سره ملمنه یاست اغلی صافی تاسو خبر هم په دې برخه کې پوښتنه وکم چې د نړیوالو بندیزونو چې پر طالبانو باندې زیات سي تاسو په نظر آیا دا به د افغان شوتو د وضعیت سره مرسته وکړي د دوی د حقونو په ورکړه کې به مرسته وکړي
السلام علیکم سلام تاسو ته سوریدونکه او درنده میلمانه دوی ته ډیر زیات مننه او بخښه چې زه کور کې نه وم خبره دادی وو که واقعا کرختیا د بهرنی فشار ډیر طالبان باندې او مخصوصا د قدرتمن هیوادونه لکه روسیا امریکا او اروپا انګلستان او داسې نور هیوادونه که فشار دی رولی د طالبان باندې حتما سونزه هلکیگی مخصوصا د خزو سونزه که کوم قانون که کوم اغا پریکا که اغی نور هیوادونه وای چه دا طالبان باندې عملی کی خو ماغه خبری دی په ماغه حکم چه د خزو تا اجازه ورکی مکتب خلاص سی خزو باید تعلیم وکی انجونو او خزو باید کار وکی کم دا قانون و منی دا طالبان کم دا مقررات چه بهرنی هیوادونه وای زما په نظر خو 100% دوی باندې اغیزه کوي اغه د بهرنی خبر دوی منی مګر تر اوسه پوریم سم فشار دوی باندې نه درغلی کوم څنګه فشار چې مونږ غواړو باندې دا بهرنی ودونه خودونه قدرت لري کووسی په یو ورځ ټوله حسونه حل کوي دوی د افغان هیوا د افغان میرمن د افغان د خزونه دوی ایران ایم چی شی غواړي نور د چی په هغه کې دا انتظار ده یوازې هم دا انتظار هغه ته پاتې دي چې هم دا وګوري چې د افغان میرمن مرسي نو دی نری د ولارسي نور چی پاتې نه ده جامعنه بيخي اس هڅ شوی ده هیڅ هم پاتې نه ده کله امارات په تمه وسو دوی خو یوازې هم دغه دوی قانون دا چې مونږ یو چوکاټ شرعي چوکاټ جوړ کړو تر کله پوری دا دوه کړه سترو ستاسو د شرعي چوکاټ جوړ سوی نه دا چې دا انجن ولرسي تعلیم کې دخذ ولرسي خپل کورنۍ ته حلال لقمه پیدا کی دا یا وای ته امرسانی پوری تر کله امرسانی پوری په خله کې وای مګر عمل نشته ته نوې حکم چې صادر کړي وای یوازې هلکان کولی سي خپل درس تعلیم ته ادامه ورکړي نو دا انجن به شي کیږي د دوی آینده به شي کیږي آیا پاینده کې موږ یو انجینر ډاکټر شي ته مارتیا نه لرو دوه خزو ته یوازې هلکان کولی سي د خزو ډاکټر ووسی هلکان کولی سي د خزو هغه شرعي کارونه خلاص کړی او غوی سره مرسته وکړي په داسې موږ په داسې جمعیت کې ژوند کوو او زموږ اجتماع جامعه هوا داسې واده چې هر ارګان هر طبقه د هر پنځه فاکولټه کنارینه اوسې که خزینه موږ ارتیا لرو باید از دوی کار وکړي د دوی غلطه قانون د دوی غلطه عمل د دوی غلطه عمل د اخیستل د قرآن د شریعت ده دوی مطابق د شریعت د قرآن په اساس دوی عمل نه کوي کله بهرنی هوادونه وګوري کولی سي طالبان باندې فشار دا ټول مرسته چې دا باید زبنده کې پرې د افغانان ک بيواز کورنۍ دا ک غریب فقر نادر هر سوجا چي دي پرې د مرسي وګینا مګر دا چې تاسو دی او خانه وای چې موږ فشار راوړو موږ طالبان پر رسمیت نه پیژن او دوبل خو دوی ور سره مرسته کوي دا سره کوم فشار ده دا په دغه سیالات خو موږ سنځم حل کوو دي نسو خدای یو کار باید زوی وکړي که دوی باندې فشار راوړي چې دا ټول مرسته باندې کې اتمان سل د امارات د خارج د بهرني او د امریکا د انګلستان د نورې بهرني او د اروپای قانون او هر شي چې مقررات پرې دی هغه قبول کوي مګر تاسو موږ چې ګورو په رسنۍ کې په خبرونو په ټول ځین وايي چې موږ د امارات پر رسمیت پیژنې د بلې خوا د هر هفته هر ارمیاش دوی ته ډالرونه رسېږي کومکې او کاش که دمدا ډالر د شایان وي د بل خبره چې دا په طالبان راس نه رسېږي خو اوس زموږ حکومت د طالبان په لاس نه رسېږي نو چا په لاس دي په بانکونه دي خو بانک د چا په واکې ده طالبان په واکې ده کاش په همدا کومکونه همدا مرسته غریبان دوی ته ورسېږي زه په سترګو ګورم په ولایت په مرکز کې مونږ داسې خیانت داسې ستونزه ګورو آیا په ولایتونو کې داسې ستونزه نه ده د دې نه ډېره ستونزه په ولایتونو کې زموږ شته چې دوی اوزګار دي یو کورنۍ خپل یو لقمه ډوډۍ نه لري خپل ماشومان ته ورکي خلک د خپل بیکاری نه خپل ځان وژني تخت دیوات نه ځي فرار کوي خو نو مونږ څه په انتظار مونږ اوسو نور دا سي ډېر وضعیت په افغانستان کې خراب ده نو غواړي دوی واقعا افغانستان سره مرسته وکړي باید اس په سم فشار دوی باندې راوړي
مننه ډېره زه اوس هم وګورم چې که زموږ سره کوم اوریدونکو وي اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه اورید شوزو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو بحث نور بس دی روان دی اوس هم یو اوریدونکو دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم محترم ملالی بشیر خور سلام علیکم که ایلی تاستا و محترم و دلمانو تا و دازادی و آرادی و آرادین کتا ولندیکو و کشمر خان درمالوالم لخیبر پختون خواه هاری پر نمیاری کنی ولی
ډیر مننه کشمیر خان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی د موضوع تاسو ته معلومه ده نور بس د خبرونه روانه ده که تاسو کومه پوښتنه یا تفسیر لری مهرباني وکړئ
نو موضوع خو ما ته معلومه ده ځکه ملالی جانې دا د ما اصول دي زه مخکې سکله تلیفون کوم دی نه مخکې د پروګرام په اصولو باندې زه ځان پوه کوم موضوع باندې ځان پوه کوم بیا تلیفون کوم
مهرباني وکړئ
اوري
بله ستاسو ژر
مشترک او دغه اکثره خوندې شې دي مطلب په دې اوسنی امارات اسلامی باندې ډېر تنقیدونه نیسي نو د ما یو لنډ نظر دا ده که چېرته د وخت په راکولو سره د ما یو لنډ نظر دا ده چې تر کومه ځایه زه معلومات لرم یا ټولو هېوادوالو ته معلومه ده دغه تېرو اداره چې وه په هغه کې چې څومره فجایع وي څومره زور زیاتی لو خزه سره سوي د بل هیڅ وخت باندې سوي د تل لپاره دي تاسو ته معلومه ده تاسو خامخا خبرونه وړاندې کوي راپورونه جوړوي حتی دا شي وخت راغلی ده
بلې موږ کشمیر خان صاحب موږ دغه معلومات د تاسو چې ورکوې دغه موږ نسو تاییدولی د رادیو د لارې. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې تاسو په خیبر پښتونخوا کې یا ستاسو نجونې مکتب ته ځي؟
بالکل جی
تر شپږم ټولګي پورته نجونې ستاسو په کور کې
بالکل
مهرباني. دا اوس د ستیچ په افغانستان کې څه حالات روان دي؟ د نجونو پر مخ باندې د زده کړو دروازې تړل سوي دي. آیا تاسو فکر کوئ چې دغه د انتقاد وړ خبره نه ده؟
د انتقاد وړ خبره خو ډیره ده، خدا دې شه شي نو امیدي هم نه د فکر ملالي جانې زکه لپاره دي چې امارات وړي شي د نجونو په مخ باندې خوندې خلاص چې خامخا به د دې اجازه ورته دې باندې اطمینان در کومه خدمره پروپاګاندل کده خوندې شي یا بعضی مثلا
ستاسو په نظر دا د شونځیو بندیدل دغه پروپاګاندا یو حقیقت نه لري او دغه چې شدي د کار څخه راګرځول سوي دي او خلک اقتصادي بحراني دي، ستاسو په نظر دغه کتاسي افغانستان ته ولار سی وی ګوري؟ زما په نظر باندې دغه به بهتره وي چې هلته څه حالات روان دي. ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی کشمیر خان صاحب. اوس هم ګورم که یو بل اوریدونکی وي، فکر کوم چې نور اوریدونکي نسته. مننه کشمیر خان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووه. اوس هم بیرته راځم د خپلو میلمنو پر لور. اغلی داودزی ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو موږ د یو اوریدونکي خبره واورېده، دوی وویل چې ښځې بې ځایه انتقاد کوي او د دوی په نظر باندې دغه دوی د پروپاګاند ټکی حتی یاد کوي. تاسو دوی ته څه ویل غواړي؟
البته دې سکه به وایم چې زه نه پوهېږم چې موږ څه ګناه کړی، خدای پاک موږ ته داسې نیکبخته یا بدبخته وایم هم سهی را په نصیب کړی. ځکه پاکستان تل ادعا همدا ده چې افغانستان کې باید مشکلات وي، افغانستان نجونې باید تعلیم ونه کړي، افغانستان نجونې باید تحصیل ونه کړي، په افغانستان کې جهاد راوادی. اما دا چې د تورخم نه اخوا څه کېږي هغه ټول دوی ته روا دي، ټول د اسلام په چوکاټ کومه ناخواله چې نن ورځ افغانان ورسره مخامخ دي هغه دوی درک کولی شي. موږ په پښتو کې وړې رخه اصطلاح لرو، ځمکه هغه سوځي چې اور پی بلیږي. د دوی خپل انجونې مکتبو ته ځي، د دوی خپل انجونې اصلا ایجاب نه مراتی. موږ خواکه کمو ته مو، اما موږ تاسو پر رسنیو کې اینو پاکستان کې سفرونه کړي چې پاکستان کې په څه سرحد ازادي روانه ده. دوی هیڅ نه وفتوا د پاکستان ځکه اول تاخر نه ورکړی نه ورکی او همیشه دی متوجې د افغانستان چې افغانستان کې باید اسلامي نظام راشي، افغانستان کې پروپاګاندا او همدې شکل باندې. نو دې وروسته ما ویل دا دی چې تاسو کوم اسلام چې مونږ ته غواړي هغه څه چې اصلا په اسلام کې شته نه، اما تاسو غواړي چې افغانان باندې باید تطبیق شي د دې لپاره چې افغانان پس پاتې شي د خپل تولن کې. نو تاسو لطف وکړئ د اسلامي وجیبې په اساس باندې هغه خپل اسلام مراد کړئ. اده اقل یو متوسط اسلامي ایجاب او یو متوسط اسلامي ژوند خپل لورګانو خپل ښځو ته خپل ځان ته غوره کړئ. نو اضافه د دې نه زه فکر کوم نور به څه ووایي، ځکه افغانستان نن ورځ په ډېرو بدو شرایطو کې دی. 30 کاله په افغانستان کې جنګ تېر شو او زیاتر عاملین همدغه وو چې افغانستان پاکستان تل د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله وکړله. افغانستان افغانان پاکستان ته مهاجر شول د یو اسلامي ملک په عنوان دوی ته پناه وړله، اما دوی همیشه د هغه آخرین نقاطو نه چې د هغې نه استفاده نه وه استفاده یې وکړله او اوس هم د همدې مسایلو په تعقیب کې دي. نو متاسفانه چې دا ډېره دردونکې موضوع ده، ځکه په پاکستان کې مکتب شته دی، اما دلته د دوی په نظر باندې دا خبرې افواهات دي یا فرضاً دا خبرې مبالغه ده او کومه حقایق چې مونږ وایو هغې ته دوی نور هم منفي بڼه ورکوي.
مننه. اوس هم ګورو چې یو بل اورېدونکی له موږ سره دی. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
خیر سی، السلام علیکم. تاسو او مېلمنو اورېدونکو ته خو خوند ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
لرم خواله ما ډیر کوشش وکوي چې دغه مدغه کې ډیر پاتو ما نو پروګرام کې دغه حکیار زابلي خبره کوم غدا وجد دلته د خوند وویل چې دا خيار دی په امریکایان یا وسان پر طالبان راول نو بیا به فل کو کور کې متاسفانه چې د کوپارو سره کوم کوالي کوم کوپارو ته مراجعه کوي او امیر المؤمنین دونه نه پوه بولي یا دونه به دغه بولي چې دای په دغه خبر هغه خو د قران او د حدیث ما له مخم درته ویل دي فرصت سره ما خبرې کړې دي وسم درته کوم چې قران او حدیث او اسلام حقوق ورکړي دي هغه شذو ته هغه حقوق رسیږي او پاتو دا رقم چې دی دا رقم ګز د کښکره بارګزی یا صافی یا پلانکی
موږ دا خبرې نه ستاید ولای شاغلی تاسو چې موږ ته زنګ وهلی دی ډیر مننه. د ازادي رادیو د لارې موږ تاسو نظرونه اخلو، پښتني انتقادونه هرڅه نظر چې تاسو لري موږ اخلو. تاسو کومه پښتنه لري وکړي او تاسو دغه پښتنه چې تاسو په نظر باندې د طالبانو امیر المؤمنین تاسو یاد کی چې شاغلی هیبت الله اخونزاده نوم لري د هغه د پالیسی تاسو د قران او د اسلام پالیسی یاد کړه، په دې برخه کې به زه تاسو دغه پښتنه د خپل ملمنو څخه واخلم. تاسو د زموږ د اوریدونکو خبره واوریدله اغلی وردک، که تاسو د دوی دغه پښتنې ته ځواب وایست چې تاسو په نظر آیا واقعا هم د شاغلی هیبت الله خونزاده فرمانونه د اسلام د نگاه څخه دي؟
مننه ملالای جانې، ما د دوی غږ واورېدو. نو دوی پر موږ باندې دا انتقاد کوي چې ګویا موږ په امارت اسلامي باندې پروپاګند ورپسې کوو. نو په پښتو کې به یو متل وي چې حقیقت تریخ دی. دا حقیقت دی وروره، په دې هیڅوک هم سترګې نشي پټولای. ولې په قرآن کې د ښځې د نجونو حق نشته؟ دوی د ښځو د نجونو حق ورته ورکړی دی. آیا په قران کې نه دی چې تعلیم په نارینه او په ښځینه باندې فرض دی؟ آیا دا په قران کې نه دی لیکل شوی؟ دا پروپاګاندا دی. او موږ کله داسې کومه وخت ملالای جان داس ما څومره مصاحبه ده تاسو سره، او ما په دې کې ویلي چې تر څو دوی خپل ځان اسلام نه کی، دوی خپل په دې قران باندې عمل و نه کی چې دوی نور ته یادوي، نو موږ د نور نه سبق موږ د نور نه مرسته غوښتي دا وغو پسې یو. موږ دلته یو، موږ الحمدلله موږ مسلمانان یو، موږ افغانان یو. زموږ خواهش هم دا دی چې امیر المؤمنین ښاغلی هیبت الله اخندزاده نو څنګه زموږ اواز نه اوري؟ دا چیرته دی دا محترم؟ دوی ولې دا د میډیاګانو په اړه باندې دوی ولې خبرې نه کوي؟ دا چیرته، دا د کوم ځای نه خبرې کوي؟ آیا دا په حکومتدارۍ باندې پوهیږي؟ موږ حجاب غوښتی دی، موږ قرآن غوښتی دی، موږ امن غوښتی دی. نو د قرآن په رڼا کې، د اسلام په رڼا کې د زموږ حق راکه. چیرته دی؟ ولې د دوی، ولې د افغان جنې او افغان مېرمنه د دوی خور او مور ده، دا په نړۍ کې یادیږي، دا غلی چیرته دی؟ دا ولې دا نه ویني چې خور او لور ته یې ښځې ته په سپک نظر کتل کیږي؟ نړیوالو ته څه ضرورت دی؟ دا چیرته دی چې دا د دوی آواز نه اوري؟ موږ هیڅ کلام انتقاد نه دی ورباندې، یوازې حقیقت هم ویلی دی. بیا یې وایم، بیا یې وایم، بیا یې وایم، ښه دی واوري، ټول دی واوري. تر امیر المؤمنین نیولې ده چې هر څوک دې دا آواز دې زما واوري. ما د قرآن په رڼا کې، د اسلام په رڼا کې، ما خپل حق، د خپلې خور حق، د خپلې مور حق غوښتی دی. د افغان مېرمنې، د افغان جنې نوم چې په نړۍ کې وخت نړۍ لړزوي، هغه که د حجاب نه ده، که د اسلام نه ده، که د پرهیزګارۍ نه ده، که د اخلاقو نه ده، د هر څه نه ده، امیر المؤمنین په دې نه پوهیږي.
بهترین نجاب په افغانستان کې دی. په جمهوریت کې موږ مسلمان وو، اوس هم موږ مسلمان وو، الحمدلله بیا هم موږ مسلمان یو. د څو میاشتې چې دلته امارت اسلامي راغلی دی، د خلک مسلمان شوي دي، د ایمان راوړی دی. که آیا د مخکې هم د مسلمان وو؟ د تیرې زیاتې خو به راځي، د حکومتدارۍ خو به تغییر کېږي. نو موږ داسې نه شو کولی چې اوس دلته امارت اسلامي دی، سبا بل حکومت راځي، نو موږ به ټول وژني، به موږ به ټولو باندې د کافر نوم ږدي، یا به موږ ټول قاتلان وو، یا به موږ ټول بس داعش او هغسې خلک وو، چې ځکه موږ د امارت اسلامي سره دلته په دې هېواد کې ژوند کړی دی. دا هیڅ عقل او منطق دا خبره نه مني.
مننه.
کله مو جمهوریت للی دی غلی بشیر صاحب، نو په موږ باندې دوی د کفر نښان نشي لګولی چې موږ آیا کافران وو؟ موږ د دین او د اسلام د هیڅ نه یو خبر.
مننه ډیره اغلی خورم زبرت، تاسو تر اعظم اوس هم لمر سره یو بل اوریدونکو دی، د دوی زنګ به واخلو او بیا به برته ملمنو تراسم. مهرباني وکي ازادي رادیو ده. بلې زموږ شخ تاسو
بلې
بلې ستاسو ژغ مشتر راځي د رادیو ژغ کښته کوي او زموږ سره خبرې کولای سي. خپل نوم وایست او د کوم ځای ته مو زنګ وکړی دی؟
بلې محب لایم د هلمند ولایت نه.
محب الله صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه اوري. تاسو که کومه پوښتنه یا تبصره لرئ مهرباني وکړئ.
بلې پوښتنه مو دا ده، کومې مبارزه چې دی روانه کړې د خپلو حکومتونو په باره کې، نړیوالو څه غواړي یا طالبانو څه غواړي؟ دا خو ورته رسېږي، طالبان وایي موږ هڅه کوو. د دوی لپاره به یو داسې د امن فضا چې دوی وکولای سي کار وکړي او مکتبو ته ولاړ سي، موږ یو داسې فضا ورته برابره کوو تر هغه پورې دوی لپاره صبر په کار ده، تر څو صبر وکړي.
مننه محب الله صاحب، ستاسو په کور کې نجونې ستا چې مکتب ته ځي؟
بلې، او په خوات لوي مکتب ته تللې، مکتب یې ویل خو متاسفانه اوس نست نه دي وړې دي هغه دي مکتب ته.
ش تاسو څون نور څومره کلونه صبر کول غواړي چې شونځي پرانستل شي؟
نو هغه چرڅو کال وخت یې نو ونیول، کال به ونیسي، میاشت به ونیسي، خو مثال چې صبر ورته وکړي انشاءالله کار به وسی.
آیا فکر نکوي چې دغه کلونه چې تیریږي د دینجونو وخت ضایع کیږي او بیا کې داس چې دانجونی غټانې سي او واده سي، د دغه پر ځای چې برته وشونځي ته ولاړ سي؟
نو هغه چې کله وخت نو تیر سي او د شونځي او دغه وخت تیر سي، ځینې داسې ته مثال وست د ولسم سین په لپاره وي، دغه څه د کوم ازموینه واخیستل، ځینې و دغه څه نورې په ولسم یو ولسم سین کې کال په کال چې مختوجه ازموینه لپاره به یو بل پلان ورته جوړ کی، د پلان نه به سم کار واخلي.
بالکل. او آیا فکر نه کوي چې په راتلونکو یو یا دوه نورو کلونو کې، کله چې هیڅ فارغین موږ ونه لرو د دولسم ټولګي څخه، هیڅ نجونې په بیان نه وي چې ولاړې سي پوهنتون ووایي؟ آیا فکر نه کوي چې د افغانستان د پاره یو لوی ضایع ده؟
بالکل، دا خبره ما او مخکیم درته وکړه، مانو کې داس په داس پلان باندې یخته کار وکړي تر څو یو داس پزا رامنځته شي چې وکولای شي مکتب ته ولاړ شي. نو داس پزا داس دغه باندې طرح باندې باندې کار کوي انشاءالله چې په لند وخت کې به مشته سی ووینو.
مننه ډیره چې تاسو موږ ته زنګ ووهه، تاسو نظر مو هم واخیست. اوس هم ګورم چې کنور اوریدونکو وی او هغه برا واخلو او کنوی د میلمنو پر لور باورسو. غلی شایسته صافی، تاسو څخه به پښتنه وکم، تاسو په نظر د غز موږ اوریدونکو چې ویل چې باید موږ صبر وکو، تاسو په نظر څومره نور صبر باید وکو؟ ولې چې وایم
ډیره خفغان زایده شه، دا ورور تر اوسه په دې خبره باندې نه پویږي چې تر کله پورې مونږ صبر کوو. دوا کال تیر سو، په دا دوا کال مونږ دونه زمونږ وخت ضایع سو، مونږ انجونو مکتب ته نه دی تلای، مونږ اصلا کوم هیڅ انجونو طبقه نه، مونږ هیڅ کوم فارغ نه لرو. په آینده کې که دوی وایي چې یو د فضا امن ورته جوړه کی، آیا په وخت جمهوریت کې د امن فضا نه وو؟ آیا د انجونو او د هلکانو د خون کې بیل نه وو؟ هغه خزینه وو د هلکانو نارینه نو، دا نو دا امارات الکره پوری کوم امن فضا او یو قانون شریعت مطابق ده قانون جوړوي او انجونو ته اجازه ورکوي. زه په دې حیرانه یم چې آیا دوی چې غواړي د شریعت او د اسلام مطابق دوی اصلا دا قرآن سمه ویلی ده سمه لوستلی ده په معنا سره که یوازې دا د مخ نه یو قرآن عظیم شان ویلی ده که واقعا د اسلام د نگانه وګورو دونه حق دونه ارزښت دونه احترام چې خزینه ته ورکړی ده نه خزینه ته ورکړی ده نارینه ته نه دی ورکړی ده نو ولې دوی مطابق د اسلام مطابق دوی عمل نه کوي؟ مونږ خو مخکې زما اغلی ورډک صاحب وایي ډېر ښه خبرې وکړ او وایي چې مونږ د غوړ باغ باندې لکه کوم روحاني واچوم ته ایبت الله پاک لکنه چې دوی اردونه ورته ارزښت ورکوي چې هیبت الله آیا دا هیبت الله ستا که نهشته که ستا چیرته ده؟ نو ول رسانۍ ته نه راځي خپل خلک نه ګوري او د خپل ملت غږ نه اوري. دونه خلک دونه چې ستونزه لري نو چاته وایي؟ دا خپل امیر المؤمنین وایي. آیا امیر المؤمنین په اسلام کې همدغسې ده چې ارامه کرار خپل ځان په کوم ځای خدا پټ کړی ده رسانۍ ته نه راځي او نور باندې امر کوي چې دا داسې کار وکړي او داسې نور کار وکړي؟ که رښتیا ته غواړي چې اسلام تطبیق کړي اسلام مطابق ښځو ته ارزښت ورکړي او د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته پرېږدي ښوونځي ولاړ سي کار شروع کړي نور شروع کړي نو تر کله پورې داسې موږ صبر وکړو؟ دا خو وخت ضایع کېږي انجونو غټېږي خپل بیا د هغوی انګېزه هم له منځه ځي نو د هغه زړه نه کېږي یو کال دوه کاله دوی د درس نه پاتې سو ولې دوی د مطابق د سمه وایي دوی او ورور وایي چې دوی د کافر دوی نه مرسته وغواړي مونږ ولې د کافر نه غواړو؟ مونږ د خپل ملت نه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي پرېږدي ښځو مکتب ته وظیفه ته ولاړ سي نجونو ښوونځي ته لاړ سي. مونږ خو تروسه د کابل نه کوم مرسته د کافرانه نه دي غوښتلي که تاسو غوښتلي هر ځل دوی مونږ سره مرسته وکړي مونږ نوي هغه حکومت جوړ کړی ده مونږ ستاسو کومک د شان ته ضرورت لرو نو ولې تاسو د کافر نه مرسته غواړي؟ تاسو خپل ولې نه جوړوي؟ په اسلام کې خو مرسته غوښتل د کافر نه خدا اصلا وجود نه لري دا هم خو ګناه ده. هر شی امارت ته حلال ده مرسته کول مرسته غوښتل د کافر نه او دوی چې څلور پنځه واده کوي حلال او دوی چې زنا کوي حلال په مدرسه پارځای کوي دا ټول حلال مګر د ښځو او انجونو چې د خپل شرعي اسلامي حق وړي دا حرام ده په کوم شریعت او اسلام دا ویلي ده. مونږ د امارت سره هیڅ کوم دښمني نه لرو او دا انتقاد پیشنهاد ده که دوی د خپل ملت انتقاد پیشنهاد و نه وري او واګونی ونی نسی او غوی ته مرسته نه کینو نو څنګه وکړو؟ مونږ چیرته ولاړ سو؟ د چا نه مونږ مرسته وغواړو؟ مونږ خو د کافر نه مرسته غوښتلې نه سو. مونږ یوازې غواړو چې کافران که اروپایي هغوی دوی باندې فشار لري د خپل ملت خو نه وري د خپل مسلمان خور مور غږ خو نه وري ده دوی زندگی د دوی ژوند نو خرابه سو تر کله پورې داسې وضعیت داسې امار د هلکانو د انجونو خودکشي دونه ډېر سوی ده ته اصل داسې امار مونږ په جمهوریت وخت کې نه درلوده.
مننه غلې بلې مننه ډېره زه بېرته تاسو ته راځم اغلې داود زی د اغلې صافۍ د خبرو په دوام چې دوی ویل چې طالبانو د کافرانو سره طالبانو موافقې کړې دي او د هغوی سره تړونونه کړې دي د هغوی څخه د تعامل غوښتنه کوي او د هغوی څخه د مرستې غوښتنې کوي نه دا چې افغان ښځې دوی ویل چې افغان ښځې یوازې پیشنهاد کوي چې بهرنیان او نړیوال باید پر طالبانو باندې فشار راولي چون چې د دوی په وینا طالبان د بهرنیانو سره کښېنستلی و د هغوی سره مذاکرات کړي وو او د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې ورسره توافق کړی و. په دې تړاو باندې ستاسو پام راړوم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس تیره ورځ ناوخته د دوحې د هوکړې د درېمې کلیزې پر مهال په یوه کنفرانس کې وویل چې د دوحې تړون د طالبانو د پیاوړي کېدو او افغان حکومت د کمزوري کېدو لامل سو. د وویل چې طالبانو پر هغو ژمنو چې د دوحې په تړون کې یې کړی وې عمل نه دی کړی. د ده په وینا طالبانو په افغانستان کې د ځانګړو تروریستي ډلو په اړه داسې ګامونه پورته کړي دي چې هغه باید نه وای پورته سوي او ده ویلي دي چې دا څرګنده سوه چې طالبانو د القاعدې مخکېني مشر ایمن الزواهري ته پناه ورکړې وه. د ده دغه انتقادونه چې پر طالبانو باندې یې کړي دي او بیا هغه موافقه چې په خپله امریکا له طالبانو سره وکړه چې په نتیجه کې یې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او وروسته افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل په افغانستان کې. دغه په اړه د ویل دي چې دا د طالبانو د پیاوړی کېدو لامل سو. ستاسو په نظر کله چې دغه هوکړه د طالبانو او د امریکا ترمنځ سوې ده، اوس څومره بیرته دغه مسؤلیت و امریکا او طالبانو ته راجع کیږي چې باید افغانان د همدغه دوو طرفونو څخه د حالاتو د سمون په اړه باندې غوښتنې وکړي؟
دلته اوله موضوع خدا دا چې کله مونږ یو کور کې خپل د کور نظام نشو جوړولی، نو دلته مجبوره چې بیا درېیم کس پر عزیز مونږ د کور نظام به جوړوي. نن ورځ مملکت هم د یو کور په شکل باندې او نړۍ هم د یو ټولنې په شکل ده. نو په هغه اساس باندې که چیرې مونږ خپل د مملکت نظام جوړ کړو او حاکم نظام، چې البته مونږ هېڅکله د نظام مخالف نه یستو، ځکه نه مونږ کوم بدیل لرو او نه هم د نظام د منځه وړل خدای نه خسته غواړو، ځکه افغان ملت نور د جنگ نه خسته دی. اما که چیرې د ملت خبره په خپل ملک کې نه اورېدل کېږي، نو هلته موضوع ځي سیاسي ډیالوګ ته. دلته کوم ورونو چې خبره وکړلې، البته د پناه غوښتلو یا پناه وړلو او تر سیاسي ډیالوګ پورې ډېر زیات تفاوت شته دی. په شروع کې چې ما د خبرې وویل، دلته خلیلزاد هم مسؤول د دغه وضعیت دی په همدغه باندې، چې کله دوحه کې تړون وشو نو هغه تړون هم د کفارو سره و. هغه تړون کې هم د مختلفو ادیانو خلک موجود ول، حضور یې درلوده. نو په هغه اساس باندې دلته خزو موضوع هلته حل شوله. که نن ورځ په افغانستان کې په هغه صحنه کې چې د افغانستان حکومت سقوط کوه او واک ورسول کېده طالبان ته یا اسلامي امارت په واک باندې شو، هغه ساحه کې کله چې امریکایانو خپل نظامیان ایستل، نو همدغسې چې د خپلو نظامیانو او د خپلو اتباعو حفظ د دوی وظیفه وه، په همدغه شکل باندې د تړون په اساس باندې د دوی وظیفه وه چې د ښځو د سرنوشت په حیثه کې هم باید تصمیم ونیسي او هم د طالبانو سره دا موضوع نهایي کړي، چې متاسفانه داسې ونه شول. نن ورځ هم که مونږ په دنیا باندې غږ کوو، اول د بندیزونو په حیثه کې نه باید داسې بندیزونه راشي چې هلته ملت متضرر شي، ځکه ملت نور توانایی نلری. دویمه موضوع، مونږ نه غواړو چې دلته دې بیا هم یو نظامی واک راشي یا سبب دې دي چې یو نظامی ګډوډي راشي، ځکه ما مخکې هم ویل چې نور ملت افغان ملت توانایی د جنگ لري او ډېر د جنگ نه خسته دی. اما سیاست هیڅکله مطلق دوست او مطلق دښمن نه لري. نو په هغه اساس باندې د سیاسي ډیالوګ د لحاظه، د سیاسي مجالس د لحاظه، د افغانستان موضوع باید حل شي. او که چیرې نړۍ وایي چې مونږ په دې موضوع کې دخیل نه یستو، ټول مسؤلیت د اسلامي امارت دی، دا ورسره ملت نه مني، ځکه همدغه نړۍ وله چې دوی سره په دوحه کې تړون امضا کړه، همدغه نړۍ وه چې په درې عمده مادو باندې چې هغه هر یو خپل بخشونه بیا درلودل، دوی ورسره هوکړه وکړله. او په هغې کې البته کله چې مونږ وایو چې تیر نظام هم دی کې مسؤول دی، په دې دلیل باندې چې زه خپله د سولې بنسټ مسؤوله وم او مونږ د سولې دپاره ډېر زیات کار کوو. مونږ یو کمیټه جوړه کړې وه چې هغه په عنوان د سالس بالخیر په دوحه کې باید اشتراک وکړي، اما متاسفانه په دې دلیل باندې چې هلته یو حلقه حاکمه وله، اضافه درېیم کس ته دوی اصلا وخت ورنه کړ او نتایج نن ورځ مونږ ورته سینو، او هلته اصلا په وضاحت باندې د ښځو په برخه کې خبرې ونه شوې. اما نړۍ دغه مسؤلیت واخیسته، نړۍ ویله چې کله چې افغانستان نظام طالبان ته ورسول کېږي، اسلامي امارت راځي، نو دلته به د ښځو حقوق محفوظ وي. چې دا یوه بار نه په وار وار تکرار شوی. زه خپله د دواړو لویو جرګې مشورتي لویو جرګو غړی ولم. هلته لویه جرګه کې کله چې د بندیانو په حیثه کې خبر کېدله، نو په هیوس کې دا موضوع تعهد وشو. ولې نړۍ په هغه تعهد باندې خپل وفاداره پاتې نه شوله؟ که چیرې دلته مونږ وایو چې یا فرزند مونږ ملت انتقاد کوي چې ښځې نن ورځ پناه وړي خلجیانو ته یا فرزند کفارو ته، دا اصلا یو اشتباه ده. دا په دې دلیل باندې چې پوهاوی کچه ټیټه ده، نو مونږ کولی شو دستورونه ولګو. که چیرې مونږ سیاسي مسایل ته په واقعیت سره لاړ شو، او د افغانستان د دغه درې اخر کلو چې دوحه کې مجلس شروع شو، د مسکو د مجلس نه شروع، تعقیب کړو، مدل ترزو امدغه خبره کې چې په هغه تړون باندې اصلا په هغه تعهدات باندې عمل نه دی شوی او ټول هغه نور مسایل چې د دوی په نفع باندې ول ام د نړۍ ام د امارت اسلامي هغه عملي شول. اما پات شو د ښځو موضوع، پات شو د ملت موضوع، موږ کله هم نه وایو چې ښځو موضوع یوازې افغانستان کې دلته ښځې متضرر دي، دلته د افغانستان ملت متضرر دی، د افغانستان ماشوم متضرر دی. ګورئ نننۍ بد وضعیت د اقتصاد چې راغلی دی، زیاتره قرباني اول تر اخره په افغانستان کې ښځې او بیا پسې ماشومان ول. که چیرې د جنګ په صحنه کې او که چیرې فعلا اقتصادي مشکلات راغلي، هغه خلک چې په افغانستان کې دي، هغه کسان چې په افغانستان کې دي په مجموع کې دوی متضرر دي، اما ښځې او اطفال زیاترین متضررین دي. نو په دې اساس باندې زموږ غوښتنه د اسلامي امارت نه او د هغه ملکونه چې په دغه ډیالوګ د افغانستان کې دخیل دي، نن ورځ نه یوازې چې موږ غوښتنه ده، زموږ ترینه دې فکر دی چې دوی مسؤول دي چې دغه نقطې ته باید پای کېږدي او د ښځو د تعلیم او تحصیل وضعیت. چې زموږ ورور د هلمند نه چې زنګ والی و، د دوی خبره زه ډېره نه ردومه، صبر په اکثریت کارو کې ډېر ښه کار دی، اما دا دی چې هغه موضوع چې د صبر وړ نه وي هلته څنګه صبر. افغانستان یو فقیر ملک دی او دلته موږ د هر ورځ یوه ورځ زیان موږ کلونه نه شو جبرانولی، نو د دې یو دوه کالو جبران به ډېر مشکل وي.
ډېر زیاته مننه آغلی داودزی، آغلی صافی او آغلی وردک، ستاسو درو سره څخه ډېر مننه کوم چې په دې خبرونه کې مولا موږ سره ګډون وکړ. د خبرونې وخت هم پای ته رسیدي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.